څلور بجې شپې احمد شیبر یم داسې د رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د ترکیه یو چارواکي تایید کړ چې په پلازمینا انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوریت نظام د ډیپلوماټانو د دندو لپاره تر رسیدو سره سره پرانیسته او خپل چارې مختوري د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره پور لمخې دغه ترک چارواکي چې نه خوشتل نومي یاد شي همدارنګه وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هیواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مختوري انقره کې د افغانستان سفارت چې چارې د جمهوریت د وخت چارواکو سمبالولې د پنځشنبې پروسپوې خبر پڼه کې وویل چې د سفیر په ګډون د څو ډیپلوماټانو دندې پای ته رسیدلې او د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو سفارت ته سپارلې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې خو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر مشر زاکر جلالی په یو بیان کې وویل چې په انقره کې د افغانستان سفارت خپل دی فعالیت مختوړي د طالبان حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی له گاونډیو او د سیمې او نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي دي د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس د چټک خبرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په وړاندې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې ده په نړۍ کې د پولیو د لمنځه وړلو نوښت په نوم بنسټ پرون جمعه په خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي بورډ په ونډه کې چې روانه اونۍ د سویس په جنوا کې جوړه شوې وه د نړۍ د هیوادونو وبخښي چې تیره اونۍ د سویس په جنوا کې جوړه شوې وه د نړۍ د هیوادونو د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د 2023 کال په ترڅ کې د پولیو وایروس د چټک خبرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د مخنیوي لپاره باید د پام وړ اقدامات وشي د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو لمخې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوې او په پاکستان کې تیر کال شمیر له 80 واوښت ګوزن یا پولیو یو ساري او ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین تطبیق کولای شي چې ماشومان له دغې ناروغۍ وژغوري د خیبر پښتونخوا په بنو کې په دوو بیلو بریدونو کې د دوو پولیسو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي د بنو د پولیسو ویان نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې وسلوالو تیر شپه ناوخت د بنو د فتح خیل د پولیسو پر تانی برید وکړ چې په نتیجه کې دوه پولیس سرتیري وشتل شوي او درې نور ژوبل شوي دي ځایي اوسیدونکو پولیسو چارواکو د غراس وویل چې د وسلوالو پرون په یو بل برید کې چې د بنو ګوربس په سیمه کې د امد کمیټې دفتر په نقشه کړی و درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي د دې کمیټې یو غړي د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې له دېرش تر څلوېښت پورې وسلوالو د دوی پر دفتر برید کړی و د دواړو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی خو په سیمه کې د تحریک طالبان په ګډون یو شمېر سخت دریځ ډلې فعاله دي حماس نن شنبه درې نور یرغمل آزاد کړي چې اسرائیل به هم په بدل کې پولیسکونو فلسطینی بندیان خوشی کړي حماس پرون جمعه د دغو درو یرغملو نمونه اعلان کړل او د اسرائیل د سریاسم دفتر هم تایید کړ چې د یرغملو نمونه ورسپارل شي دي وړاندې په خبرونه کې د دې تبادلې جز زیات تر سره شریکو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي شایي د روانه اونۍ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره وویني ترامپ چې په اوکران کې د رواني جګړې د پای ته رسولو شمنه کړې د غرس مخ کې ویلی وو چې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به هم لنشته خبري وکړي په عین حال کې د اوکران ولسمشر ویلی دا مهمه ده چې جمهور رئیس ترامپ مخکې لدی چې د روسي له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي دوی دواړه سره وویني او د جګړې د پای ته رسولو او په اړه یو بل سره نظرونه تبادله کړي ترامپ په واشنگتن کې په خپل څرګندونو کې وویل چې شایي له زلنسکي سره کتنه په واشنگتن کې ترسره شي او زیاته کړه چې دای کیف ته نه شي او سجرډو په انټرنیټ کې په sajrado.com کې اوري لا افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو ځنډې دلته یوې نړیوالې مؤسسې شورا اندېښنه ښکاره کړې ده او په کور دننه بې وسلې هم اندېښمن دي
چې دوی وايي کومکونه باندې موږ په دغه ژوندۍ او دغه خور غریب په دغه ژوندۍ دي
دا اوس مونږ ته ورنو چې مونږ بلی وسبې مونږ نه دی هغه بلی
په دې خبرونه کې مو د افغانستان په ارتباط د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د کوچانو د څړځایونو لستونزو خبرو
یو وخت نه پوس زیات سبیلې وکړلې او غرونه یې بند کړل غرونه یې وکړل بیخي د موک مالچران بیخي ختم شو
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د دریو نورو اسرایلی بنمتو د خوشکېدو مسله څرګرلې ده دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
یو نړیواله مؤسسه وای په افغانستان کې بشري وضعیت په کتو سره د متحده ایالاتو د بشرپال عملیاتو ځندول به پر افغانانو د پام وړ اغیز ولري. دغه مؤسسه په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان تر ډیره بریده د امریکا پر بشري مرستو تکیه دی. پر اوسه شکل افغانستان سره د ټولو بشري مرستو شاوخوا 3% امریکا تمویل کړی دی. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې
د امریکا د بهرنیو مرستو د ځندولو په خبرګون کې د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام تازه د ایکب سازمان ویلي چې په افغانستان کې بې ثباته بشري وضعیت ته په پام د بشري بودیجې کمول یا د بشرپال عملیاتو ځندول به د افغانستان پر خلکو په ځانګړې توګه پر هغو کسانو چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د پام وړ اغیز ولري. یاد سازمان د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو د مرستو بندیدل د افغانستان لپاره څه معنا لري په نوم په یو راپور کې ویلي چې دا هیواد تر ډیره د امریکا پر بشري مرستو تکیه دی. د ایکب سازمان د راپور له مخې په 2024 کال کې د افغانستان د مجموعي بشري بودیجې 3.9% برخه متحده ایالاتو تمویل کړې وه او ټاکل شوی و چې په روان کال کې به د بشري مرستو لپاره 240 میلیون ډالر ځانګړي کړي. په راپور کې راغلی احتمال لري د مرستو د پروګرامونو ځنډول او د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو، اقتصادي بحران، د توکو د بیو لوړوالی او د بودیجې کمښت چې ډیری د ټولنیزو خیریه مؤسسو له تعلیق وروسته رامنځته شوی، ټول سره یو ځای په افغانستان کې د بشري وضعیت د پام وړ خرابېدو لامل شي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 میلیون نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. په داسې حال کې چې اټکل کېږي د افغانستان یو پر درېیمه برخه نفوس به د روان کال تر مارچ میاشت پورې د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول له دې مرستو برخمنې کېدي او د کورنیو بشرپاله بنسټونو کارکوونکي وایي د دې مرستو بندیدل په افغانستان کې د یو بشري ناورین لامل کېدای شي. د کندهار ولایت اوسیدونکي راضیه او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بلقیس چې دواړه د خپلې کورنۍ سرپرستانې د یو بشرپاله مرستې ترلاسه کوي وایي
پدې موږ ډېر خپه کېږو چې دا خیره پنسټونه د امر سره د کومکونه باندې موږ ډېر په خپه کېږو چې دی وای وای کومکونه باندې موږ په دغه ژوندې دغه خور غریب په دغه ژوندې نو دی چې دغه امر سره د کومکونه نه باندې یو
دا اوس مونږ تر اورو نو چې مونږ غلي وای څه به مونږ نه دی هغه غلي چې ما شومان ته په خپل کړو خپل ما خاون مرده يم دې د اندېښنو کې چې مونږ مجد امر سره باندې شي او مونږ سره کومکونه ونه شي مونږ به تاسو وکړو مونږ نه بهتر خلک هم شته دا چې په څنګه کې ګیر چې څنګه د خوخه خوري.
په رات ولایت کې د یو خیریه بنسټ کارکونکو کې عبدالرزاق ازادي رادیو ته وویل
څه یعنی هفته 5 6
په همدې اونۍ کې زموږ 15 شپږ کسانو د پروژو د کمښت په اړه خبرتیا تر لاسه کړه. زموږ پروژې ټوله بشر پالوي او کورنۍ او سره د مرستو لپاره وی چې لبد مرغه د ورستي او پیخ لامله ټوله اغیزمنې شوې.
دا څرګندونه داسې مهال کې چې په روسیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوې ورځو لپاره وسنډولې او همدارس اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې افغانستان سره به د ژوند ژغورونکو مرستو، حیاتي درملو، روغتیايي خدمتونو، خوراکي توکو او سرپناه مرستې دوام ولري. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا ویلي چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دوه نړیوالو ادارو په یو غټ راپور کې اندیشنه شوهلې چې د طالبانو د حکومت لخوا بیلابیلو بندیزونو په افغانستان کې بشري وضعیت نور پسې کړکېچن کړی دی. بلخو په افغانستان کې دنن او بهر شزین جونی او د شزو د حقونو فعالانی د اوسنی وضعیت ته پای ته رسولو لپاره پر طالبانو د نړیوالو د فشار واردولو غوښتنه کوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د ساتنې نړیوال کلسټر جی پی سی او د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي تیر کال کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو او د دوی پټکو تبیزامیزه پالیسیو د ګڼو نورو خلکو ترڅنګ افغان ښځې او نجونې سختې ځپلي دي. جی پی سی او یون ایچ سی آر په یو ګډ راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په ومه یې خپور کړی ویلي چې د طالبانو حکومت تیر 2024 کال کې د خپلو محدودوونکو او تبیزي پالیسیو پر پلي کولو په بیلابیلو برخو کې افغانان په ځانګړې توګه نجونې او ښځې لزده کړو کار روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي او له ګڼو نورو اسانتیاو راګرځولي او په دې سره یې بشري مرستو ته د دوی د اړتیاو کچه نوره هم لوړه کړې ده. په دې ګډ راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې طالبانو د سیستماتیکو خنډونو پر رامنځته کولو په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم بدتره کړی دی. دې راپور کې راغلي چې ښځې نجونې هلکان معلولین لګکي پاخه عمر لرونکي کسان ځوانان کورنۍ بې ځایه سوي له نورو هیوادونو راستانه سوي او له ګواښ سره ډیری نورې مخامخ ډلې د خپلو حقونو ازادیو خوځښت او عامه مدني ژوند ته د لاسرسي په برخه کې له شدیدو محدودیتونو سره مخ دي. هغه څه چې په هیواد دننه ځینې نجونې او ښځې هم له عمله شکایت کوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او له پوهنتونه راګرځول سوې محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې روانو محدودیتونو ډیری افغانان په ځانګړې توګه ښځې د خپل هر ډول حقونو ترڅنګ له سختو اقتصادي او بشري وضعیت سره مخ کړي دي.
کار کولای سي په حکومت باندې فشار راوړي او دغه اوسنۍ وضعیت په ښځو باندې لا هم نور هم فشار زیاتوي. بلته زمونږ زیاتره ښځې خویندې او میندې چې سرپرست نه درلودلې کونډې وي سره ماشومان یې واړه دي په کور کې دي اوس فیرن وظیفه نشته تعلیم نشته تربیه نشته او اوس کومکونه هم بندې شوي دي. په دې اړه زموږ غوښتنه له نړیوال ټولنې هم دا ده چې
د ښځو او بشري حقونو ځینې افغان فعالان ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه دې پر افغان ښځو د دې بندیزونو په خبره د دوی د بشري ژوند ژغورنې لپاره پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د دې ډلې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
کشورهای جهان باید بر طالبا فشار سیاسي او اقتصادي بیارن تا حقوق زنانه رعایت کنند.
نړیواله ټولنه باید پر طالبانو سیاسي او اقتصادي فشارونه راولي ترڅو حقوق د ښځو او نجونو حقونه مراعت کړي. بل نړیوال سازمانونه باید له افغان ښځو د ملاتړ بیلابیلو پروګرامونه جوړ کړي لکه انلاین زده کړې، د روغتیایي خدمتونو رسول او مالی مرستې دي وکړي. بل باید د ښځو پر وړاندې هر ډول ظلمونه ثبت او نړیوالې محکمې ته وړاندې شي چې نور د ښځو او نجونو پر وړاندې د اوسني وضعیت د دوام مخه ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. د ساتنې نړیوال کلسټر او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری پر راپور کې راغلي چې افغانستان په تیر 2024 کال کې له شدیدو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو بې ثباتیو او ننګونو سره مخ و چې په ټکو یې له ایران، پاکستان او ترکیې د کډوالو پر راستنېدو د وضعیت نور هم شدید شوی دی. دا راپور وایي افغانستان چې لسیزو جګړو ځپلی لا هم له شدیدو اقلیمي ټکانونو سره مخ دی چې په ټکو یې د خلکو د زیانګالېدو کچه نوره هم لوړوي. راپور کې د نړیوالې ټولنې لخوا له ګواښونو سره مخامخ ډلو او زیانګالو ته پر بشري مرستو چمتو کولو او سمدستي اقداماتو ټینګار شوی دی.
د راپور په وروستیو کې مو واورېدل چې له ایران او پاکستانه افغانستان ته د کډوالو لرستنېدو سره بشري وضعیت نور هم اغیزمن شوی دی. بل لور ته د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د 2015 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستانه نږدې 1,40,000 کسان افغانستان ته ستنه شوي دي چې دا په میاشتني ډول د ستنېدو تر ټولو لوړه شمېره ده. عابده سپوږمۍ راپور لري.
و لباس گرم تن مولا بودن دفتن از خانه بر اومده فرار کرده با بودن 4 ساعت ما بودن دشت و پارک و اینا بر اومده فرار کرده بودیم.
دی پاکستان په پلازمینه اسلام آباد که میشت افغانه کدوالا سیدی قوا نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو لویری ساتونه لکوره لری په کوڅو او پارکونو کې تیروي.
څو ورځې مخکې زموږ د پلازا شاوخوا ته پولیس راغلی و موږ ته اوار راکړل شو چې زموږ ځینې ګاونډیانې وړي. ګرمې جامې مو وانخیستې، له ویرې زر ووتو او 4 ساعته مو په پارک کې تیر کړل. تر اوسه زکام یو. د افغانانو وضعیت په پاکستان کې ډېر خراب دی.
دا وضعیت داسې مهال دی چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د 2015 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو شمیر تر ټولو لوړ دی. او ایم زیاتوی چې په دمیاشت کې له پاکستان نږدې یو لکو څلور دیرش زره کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د او ایم د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنېدنې شمیر د 2024 کال د جولای په میاشت کې ثبت شوی و چې څه باندې 133,000 کسان وو. او ایم زیاتوی چې د دغو ستنېدنو لاملونه داو طالبان ستنېدل، د کورنۍ اړوند لاملونه او له بهر څخه د لنډې مودې له سفر وروسته بیرته ستنېدل دي. دغه سازمان دغه شان ویلي چې د 2025 کال په جنوري کې 1,813 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې له ترکیې څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. بلخوا د پاکستان سمار ټلویزیون د پنجشنبې په ورځ د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې له اسلام آباد څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. د راپور له مخې تازه 111 افغان کډوال د تورخم له پولې شړل شوي دي. دا پرمختګ د پاکستان له لوري د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد د دوامداره اقداماتو یوه برخه ده چې تر اوسه یې له امله سلګونه زره افغانان اړ شوي چې پاکستان پرېږدي. د بشري حقونو سازمانونو دا جبري استل غندلي او خبرداري ورکړی چې ستانه شوي کډوال بل جدي امنیتي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د وګړو ژوند په ایران کې ډیر سخت شوی. کډوال یې د تاړ کړي چې ټول ووځي. زموږ ډیر خپلوان او شناخته چې اسناد یې هم لرل ټول یې له پولې تیر کړل. د افغانستان پاسپورت د ایران په ځینو برخو کې نه منل کیږي چې وی ګوري چیرې کوي. داسې بدبختۍ په ایران کې ډېرې دي.
قیام بل افغان کډوال دی چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستون شوی. نوموړی وایي په افغانستان کې هم له سختو حالاتو سره مخ دی.
دوه میاشتې کېږي چې زه افغانستان ته راغلی یم. دلته مو له عزت خراب ده او پاکستان کې نیول نیولو کار روزګار ته نه پرېخوستلو. اوس دلته ملا داسې ګډوډ د بېخي نه کار ماری چې د رقم نه لګېږي. د امنیتي ستونزو له وجې کتلي پاکستان ته هلته هم وضعیت خراب و نیولو. اوس دلته راغلو دلته هم بېروزګاري ده، کار نشته ده، یخ ده، زمی ده.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې د غویي په 15 د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR د کډوالو نړیوال سازمان IOM او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې افغانستان ته د وروستیو بیرته ستنو شویو او احتمالي ستنېدونکو کډوالو لپاره د ژوند کافي اسانتیاوې نه دي برابرې. دغه شان د ګډې کډوالۍ مرکز MMC سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 15 خپور شوی ویلي چې افغان کډوال په ایران، ترکیه، تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا هم ورسره تاوتریخوالی کیږي. د 2020 کال د اگست میاشتې وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، ګڼ افغانان د بیکارۍ، نامنۍ او د نجونو د زده کړو د محدودیتونو له امله اړ شول چې ایران، پاکستان، ترکیې او نورو هیوادونو ته کډوال شي. خو اوس په دغو هیوادونو کې له جدي ستونزو نیولو، اخراج او ناوړه چلند سره مخ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د حماس او اسرائیل ترمنځ په غزه کې د نافذ شوی اوربند لمخې نن حماس څو نور ارخمل آزاد کړل. اسرائیل به هم په بدل کې نن په لسکونو فلسطینی بندیان خوشی کړي. دا په غزه کې د نازک اوربند د پنځم پړاو تبادله ده چې د دواړو لوریو ترمنځ ترسره کیږي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
هغه درې یرغمل اسرائیل ته ورسېدل چې نن د ورځې په پیل کې حماس ډلې په غزې ترنګ کې آزاد کړي او د پسلګونو کسانو په وړاندې خودلې وو. اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي اوربند موافقې په دغه پړاو کې به اسرائیل نن د خپلو زندانونو په لسګونو فلسطینی بندیان خوشی کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د درې خوشی شو اسرائیلي یرغملو عمرونه شپږ 52 او 44 کال خودل شوی او ویل شوی چې درې واړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس د بریټ په محل یرغمل شوی وو. د هغه بریټ چې په ترڅ کې شاوخوا 1200 کسانو وژل شول او شاوخوا 2500 نور حماس یرغمل کړل. د په غزه کې د جنوري په 19 د نافذ شوی اوربند لمخې د یرغملو او بندیانو د تبادله پنځم پړاو دی. لدې مخکې په نورو پړاوونو کې اتلس يرغملاو له 1500 زیات فلسطینی بندیان خوشې شوی وو. د چارو یو شمیر څارونکو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته یو څرګندونه ته په پام کې ویلې دي. د غزې اوسیدونکو د نورو هیوادونو ته ولیکدول شي په غزه کې د نازک اور باندې دوام پاړه اندېښنه ښکار کړې و. دغه اور باندې د قطر، مصر او د متحده ایالاتونو د مرکزیانو د هڅو پر مټ ټینګ شوی په غزه کې 15 میاشتنۍ جګړه درولې. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیل په غچا خستونکو بریدونو کې له 20,000 څخه زیات کسان وژل شوی چې لنیمایي ډېر خزي او ماشومان دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر پر هغې باندې چې دغه یرغمل خوشې شوی انتقاد کړی او ویلې دي چې دوی ته هغه حیرانوونکې صحنې د منلو نه دي چې د شنبې په ورځ ښودل شوي. د دفتر په یو بیان کې نه دي ویلي چې په وړاندې به یې څه ډول اقدام وکړي، خو د یرغملو د خوشې کېدو پخوانیو پړاوونو ته په پام چې له ګډوډۍ سره مله وو د دې سبب شوي وو چې په څو مواردو کې د فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو بهیر وځنډېږي. حماس نن د ورځې په پیل کې مخکې لدی چې دغه درې اسرائیلي رغمل نړیوال سره سلیب ته وسپاري په غزه کې د پسلګونو کسانو په وړاندې په عام محضر کې راڅرګند کړل. درې وړې رغمل چې د وسلوالو لخوا محاصره شوي وو ډنګر او ډېر کمزورې ښکارېدل. د اسرائیل ولسمشر اساق هرزوګ وویل چې رغمل شوو 491 ورځې په دوزخ، لوږه، کمزوري او درد کې تېرې کړې دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن د یرغملو لخلاصون ورسته وویل چې یو پلاوی به د اوربند بل پړاو د عملي کېدو پر لارو چارو د خبرو لپاره دوه ته لاړ شي. د اوربند په دوهم پړاو کې به د اسرائیل لخوا د نورو فلسطینی بندیانو او د حماس لخوا د نورو یرغملو د خوشې کېدو ډاډ ترلاسه کیږي او هم به په غزه کې د جګړې د بشپړ درېدو لپاره لار پرانستل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو په کندهار کې د سرو زرو بازارونه په بیساره ډول ساړه شوې دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو، خو مخکې تر دې چې کندهار ته مخه کړو ختیځو ولایتونو ته به ورشو. په ختیځو ولایتونو کې کوچیان وایي په ډیری څړځایونو کې شارګوټي او ودانۍ جوړې شوې دي. د دوی په وینا د څړځایونو کموالی او د تیرو کلونو وچکالیو له امله د څارویو اندازه او شمیر کم شوی دی. کوچان چې د منی او ژمی په موسمونو کې لایخ خوشی موڅخه د افغانستان ختیځو تودو ځایونو ته د خپل څارویو سره لیشتي ادعا کوي چې په تیر حکومت کې د دوی ډیری څړځایونه زور واکونی ویلي وو. تفصیل په دې راپور کې
ختیځو ولایتونو ته له کابل او نورو سړو سیمو راغلي کوچان وایي ډیری څړځایونه په خارګوټو او کورونو بدل شوی. شیرین ګل د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند د غره په لمن کې لګیدلو خیمو سره ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل پوخای مال سرونه زیاتو، خو په هیواد کې د راغلو جګړو او خپل سری لامل څه زورواکانو نیولی او څه هم ځایي اوسیدونکو په خپل منځو کې ویشلی دي.
مال چرونه خلکو نیولې دي، پریدیم نه مینو کوم نه پریدی دا جای ده ماده دا جای ده ماده کوم جای کې چې موږ د مالو کندر وو د استوګنه جای وا غټول زور واکان وسره دي ورسوګانه غونډه آبادی سولې مالونه ما اکثر ختم دي. بازه بازه خلک مالداري لري.
کوچند وای د ژوند ټولي ارتیاوی د چاروی او د هغوی د محصولاتو په پلور پوره کوي، خو د څړځینو کموالی، ناروغیو، وچکالیو او نورو طبیعي آفتونو یې مالداری ته درانه زیانونه اړولې دي. 45 کلن سید محمد د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سیند په غاړه د شاوخوا یو نیم سل میګو او نورو څارویو پر سرولو بوخت دی. وای
د موږ ستونزې خو دومره له حده ډېر ځلاندازې نه بره. یو خو نفوس زیات سبیلې وکړلې، غرونه یې بند کړل، غرونه یې وکړل، بیخي د موږ مالچران بیخي ختم شو. ګودرونه یې آباد کړل، مال مولا چلو وبو مجبور ده، لوکو مجبور ده، ورور داګونه ټوله فاملې سولې.
سید محمد وای د څړځینو کموالی ترڅنګ په څارویو کې د لګیدونکو ناروغیو او د اقلیم بدلون لامل ګڼ مالونه له لاسه ورکړي دي.
د کوچي غم له یو سره څوک نه کوي. مالونه په مخ کې مثال شپږ سوه شپږ نیم سوه لار سړي به وي، اوس مغه راغلي سل یو نیم سلو ته. نه د کیندلیک غم کوي، نه د دوا غم کوي، حکومت نه د مالچران غم کوي.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم مانی چې په پرزیدلې جمهوریت کې زیات دولتي او نا دولتي ځمکې غصب شوي. په وینا سرپرست حکومت په تیرو څه باندې دریو کالو کې په لسګونه زره جری بزمکه لغصب خلاصا کړي او د نورو د خلاصون لپاره هم ګړندۍ هڅې روانې دي. د دغه ریاست یو چارواکي د نوم نه خودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کوچیانو د شته ستونزو هواري لپاره یې د بیلابیلو مرستندوی ادارو مسؤلینو سره خبرې کړې دي او هغوی ورته په څارویو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو د درملنې د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو ډاډ ورکړی دی. کوچیان تل کډبار او د څارویو لپاره د څړځینو په لټه کې وي. د اوړي کابل بامیانو البندونو او نورو سړو سیمو ته ځي. په ژمي کې بیا لغمان کونړ او ننګرهار ته راکوزیږي. پخوا خو یو شمیر کوچیان څړځایونو پسې له ډیورن کرخې هم اوختل، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي، د نورو افغانانو په څیر دوی هم نشي کولی چې په ژمي کې پېښور او شاوخوا ځایونو ته څاروي انتقال کړي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې د ازادي میلمنه مو ورزلا اشرف ده، منل شوې سیاستواله. په کندهار کې د سرو زرو بازارونه په بې ساري ډول ساړه شوي. په کندهار کې د سرو زرو سوداګر وای د اقتصادي ستونزو له امله د دوی کاروبار په بې ساري ډول ټکنی دی. د سرو زرو د پلورونکو په وینا د خلکو د پیرودلو توان کم شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر د 400 بازار چې د سرو او سپینو زرو د پلور مرکز ګڼل کیږي اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په دې بازار کې لسکونه دکانونه سته چې ډول ډول د زرو جوړ توکي پلوري، خو سوداګر وایي د پیر او پلور کچه د تیرو کلونو په پرتله ډیره ټیټه شوې ده. د سجاد احمد او جلیل احمد په نومونو د سرو زرو پلورونکي وایي د نوي طلا په خرڅلاو کې بیا سلنه کموالی راغلی دی. د دوی په خبره د خلکو ډیره برخه د نوي طلا پر ځای خپل زاړه او استعمال شوی زر پلوري ترڅو د ورځنیو اړتیاو لپاره پیسې ترلاسه کړي.
70% مردوم طلا خ مفروشن چون اقتصاد ضعیفه.
په اوسنی بازار کې ابیا سلنه خلک خپل طلا پلوري ځکه چې اقتصاد ضعیف دی. موږ ډیر سلنه پلور او ابیا سلنه پیرود لرو. زموږ طلا د خپل وطن تولید دی. زما غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې فابریکې فعال کړي او خلک په کار وګماري ترڅو خلک وکولی شي راشي او زموږ څخه طلا وپیری.
کاروبار فعال نه بخې زیر صفر
کاروبار نسته بخې د صفر پکاچ دی. فروشات نسته چې و ام د تیر په چیر دی. کاروبار نسته په مجموع کې کار ولاړ دی.
بلخوا د کندهار وسیدونکي د طلا یا سرو زرو د پیرولو پر وړاندې اقتصادي وضعیت یو ستر ننګونه بولی. د خلکو په وینا د بیکاری زیاتوالی او د عایداتو کمیدو له امله ډیری کورنۍ د سرو زرو د اخیستلو توان نه لري.
سرو زر څه کې خلک خوچ ډوډۍ سیاري یعنی داسې خلک سره داسې خلک خوشکسته چې بودیجه لري پیسې لري باید دغه وخت په ملک مصرف کې په ملک کارخانې جوړې کې د ولس لپاره کاري زمینه برابره کړي او نه دا چې دی په بنګو کې په دغه څه ګټه کې چی نشي دي.
بازارونه ډېر ښکته دي، خوارې نهسته، زر ورځ تر بلې ګرانې دي، کاروبار نهسته. نو یو څوک یې چې لري هم خرڅوای نهسي او چې غواړي رانیسي پیسې نه لري رانیوای نهسي. نو ورځ تر بلې کارونه کمزوری کېږي، نو پیسې نهسته چې کاروبار رهي نو زر څوک رانیوای نهسي.
د کندهار د سرو زرو د اتحادیه د معلوماتو لمخې په دې ولایت کې څباندې 3000 کسان په دې سکتور کې بوخت دي، خو د کاروبار د ټیټه کچې لکابله دوی له مالی زیانونو سره مخ دي. د کندهار د سرو زرو د اتحادیه مسلین وایي د دې ولایت د سرو زرو اړتیا له کورنیو تولیداتو پوره کیږي او له نورو هیوادونو د سرو زرو د واردولو اړتیا نسته. د اتحادیه د مسول لاجی شکی په وینا کورنی تولیدات د کیفیت لپلوه د وارداتي سرو زرو سیال دي، خو د تقاضا کموالی د بازار د راتلونکي په اړه اندیښنې زیاتې کړې دي.
افغانستان خودش طلا داره، خود ما استخراج طلا داریم.
افغانستان خپل طلا لري او موږ له رسنۍ اورو چې طلا استخراج کیږي. زموږ غوښتنه ده که دا استخراج د هر ولایت د خلکو او مسلکی کسانو په مرسته ترسره شي نو د طلا بیبه په افغانستان کې راټیټ شي. په دې صورت کې موږ کولای شو د طلا صادرات ولرو.
د طلا یا سرو زرو پلورونکي د اقتصادي وضعیت ښه کېدل د خپل کاروبار د بیا احیا یوازنی لار ګڼي. د دوی په وینا که د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې سي او د کار فرصتونه رامنځته سي، د سرو زرو بازار به بیرته ښه سي.
له همدې راپور سره څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو، بیا وړاندې د آزادي میلمانه در پیشن. د ترکیې یو چارواکي تایید کړ چې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټانو د دندو له پای ته رسیدو سره سره پرانیسته یو خپلې چارې مخته وړي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس راپور لمخي دغه ترک چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، همدارنګ وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هیواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مخته وړي. په انقره کې د افغانستان سفارت چې چارې د جمهوریت د وخت چارواکو سمبالولې، د پنځشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې وویل چې د سفیر په ګډون د څو ډیپلوماټانو دندې پای ته رسیدلې او د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس د چټک خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په وړاندې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو نوښت په نوم بنسټ پرون په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې روانه اونۍ د سویس په جنوا کې جوړه شوې وه، د نړۍ د هیوادونو د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د 2023 کال په ترڅ کې د پولیو وایروس د چټک خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې د مخنیوي لپاره باید د پام وړ اقدامات وشي. په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پېښې او په پاکستان کې تر 80 ډېرې پېښې ثبت شوې. د خیبر پښتونخوا په بنو کې په دوو بیلابیلو بریتونو کې پرون د دوو پولیسو په ګډون 15 تنه وشل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یې شای د روانه اونۍ د اوکرين له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره وویني. ترامپ چې په اوکرين کې د روانې جګړې د پای ته رسولو شمنه کړې، د غراس مخ کې ویلی وو چې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به هم له نشتې خبرې وکړي.
د ازادي ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې ورستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستید د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو می ده چې د شوتو پر وړاندې د هر ډول توپیر چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغه په اساس هر نوع، یعنی هر قسم تبعیض چې د خزو او د نجونو په مقابل کې وي، د هغه د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی، نو د هغه په اساس او د هغه په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې، په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوی حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو، او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منی قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتی مادي راغلي وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملی کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، د درې کال را پدې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیزامیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغې شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبان حکومت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ته کې یادول غواړم، اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیدا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیره دایمنلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي، هغه په دې معنی باندې چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې مانې تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. د ځی باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دي، در بس وی دا کنوانسیون نه مونږ مزاکو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دا وی په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دا غي په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري. چې ولې دغه سي چلند کوي.
بله، د حساب ورکول په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون لمخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د ښځو حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجان د راپور لمخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و، خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې، د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دغه چلند د ډېر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر څلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطحه کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه څنګه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغه خو اوس دا یې د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم، دا یې بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې دي چې هغوی پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په ناورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړی دا د سټایل ور دی، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه، خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطحه کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل شوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلې دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغوی په میډیا کې او د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغلته دی دغه بحثونه کړي دي، او دا هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دې وغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغه سي د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري، او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحله نه دویم مرحله ته د داخلیدو په جریان کې ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي، پس داغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیام کاریګانې یا دغه سیو کارونه تر سره کی چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسی او اوازی اوریدل کیږي. لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دی خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، لکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي، یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یو څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې هم دغه بي چې د دیو هم دغه اقدام په خپل په نفس کې کوم وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جان ډیر مننه ستاس د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت تکو، سلامات اوسې.
ان شاء الله مننه تاسو له هڅې. آزادي رادیو
Love you. आजादी रेडियो